که زحمت زیاد میکشن بتونیم در مسابقات المپیک توکیو یا ما یا بازیکن دیگه ما بتونن از این مسابقات مدال المپیک باز هم کسب کنن.
افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به په قطر کې د طالبانو د پلاوی او د امریکایي پلاوی ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې واوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
با مکری در مهم خبرونو سرخط ده. افغانستان جمهور رئیس ویلی دی ده امنیتی و دفاعی ځواکونو مشرانی ورغشتی او ویلی دی چی ملکی طرفات باید صفر تراتید شی. با افغانستان که در اروپای اتحادیه ماموریت وایی بر جورنالیستانو حمله ده آزاد جورنالیزم لپاره ساحه محدودوی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلی غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حده چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر صفر تراتید کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ شي. هغه ویلي چې نن یې په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارو مشران ورغوښتي وو. غنی نن په ارګ کې یوې غونډې ته وویل
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکی تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده.
جمهور رئیس غنی ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې حتی که یو ملکی وګړی هم له خطر سره مخامخ کیږي امنیتي ځواکونه باید انتظار وکړي او د هدف له ویشتلو ډډه وکړي. هغه د یوې مشخصې پیښې یادونه نه ده کړې. د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې دولس ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د دې کلي خلکو پرون مازدیګر د غزنی په ښار کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې هغوی دوه جسدونه هم ورسره راوړي وو. د مظاهره چیانو ادعا کوله چې په مړو کې دوه کوچنیان او یوه ښځه هم وو. دوی ویلي چې بې پیلوټ الوتکې د کابل کندهار پر لویه لار په یوه فلاین کوچ موټر ډزې کړې او په موټر کې ناست خلک چې د غزنی ښار ته تلل وژل شوي دي. د بادغیس د بالامرغاب په ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر پوستو باندې شدیدې حملې کړې دي. د بادغیس د والي ویاند دا خبر تایید کړی دی. هغه نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په حمله کوونکو کې د ازبکستان او د چچن وسلوال هم شامل وو. د بادغیس د والي ویاند ویلي چې د نږدې سیمو او کلیو څخه وسلوال طالبان راټول شوي وو او په بالامرغاب کې پر پوستو حملې کړې وې. هغه ویلي چې وسلوال طالبان ته تلفات رسېدلي دي، خو د ملي اردو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورا مشر د ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو اووه تنه عسکر په دې حمله کې ورک دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت وایي پر ژورنالیستانو حملې د آزاد ژورنالیزم لپاره ساحه محدودوي. د ډیپلوماتیک ماموریت په هلمند کې پر خبریال نثار احمد احمدي وروستۍ حملې ته په اشاره کې پر ټویټر لیکلي، کله چې د ژورنالیستانو امنیت له تهدید سره مخامخ سي د رسنیو کار کمزوری کوي او رسنۍ بې باوره کیږي. د خبریال نثار احمد احمدي پر موټر پرون سهار په لشکرګاه کې چاودنه وسوه. هغه د درملین لپاره کابل ته لیږدول سوی دی. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دا حمله غندلې ده. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعال نسرین ستوده د زندان نوی حکم په شدت غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پلادینو پرون ویلي چې د ایران د رژیم له دې پرېکړې چې ستوده یې په 8 کاله بند او 1340 درو محکومه کړې ډېر په غوسه دي. پلادینو ویلي دا یو وحشیانه حکم دی. نسرین ستوده په ایران کې د اداري فساد، د عامه نظم د ګډوډولو، پروپاګاند او د سیستم پر ضد د فعالیت په څیر تورونو له امله په زندان محکومه شوې ده، خو د درو حکم له دې امله ورباندې شوی چې د محکمې غونډې ته سرتوره ورغلې وه. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو ویلی غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر هغه حده چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي ژر صفر ته راټیټ کړي. هغه پرون د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د تیلو د تجارانو غونډې ته وویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له حکومت سره همکاري وکړي او د امریکا د بهرني سیاست د ګټې لپاره په نړیوالو چارو کې داسې ښکیل بد لوبغاړي محدود کړي. نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره موافقه وکړه چې د یو لړ اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحد ایالات کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قدرت ته ورسېد له دې موافقې ووتل. په ایتوپیا کې د بوئنګ ماکس 1 الوتکې تر سقوط وروسته د نړۍ یو شمېر هوایي شرکتونو د یو شمېر هیوادونو د بوئنګ شرکت د دغسې الوتکو پر پرواز بندیز ولګاوه. د یکشنبې پر ورځ د الوتکې د سقوط له امله 155 تنه مړه شوه چې د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر کارکوونکي هم پکې وو. د بوئنګ شرکت د الوتکه د ایتوپیا له پلازمېنې اډیس ابابا تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده او اور یې واخیست. اروپایي ټولنې سنګاپور، برازیل، مکسیکو، هند، اندونیزیا پرون اعلام وکړ چې د دې ډول بوئنګ الوتکې پرواز ته نور اجازه نه ورکوي. قزاقستان نن د دغو الوتکو پر پرواز بندیز ولګاوه. او د امریکا د کانګرس غړو یو پریکړه لیک چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کوي او دا پکې سوي چې د اپوزیسیون د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې کرملین لاس درلود تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې هم دا راز ویل شوي چې کرملین پر سیاسي مخالفانو حمله کوي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړو.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزنی نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو تر منځ خبرو کې توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره تفاهم شوی دی.
هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنا چې رسمي او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کېږي.
ویل کېږي د قطر په خبرو کې په یوه مورد کې دا موافقه شوې چې طالبانو البته هوکړه کړې چې نور د تروریزم له ملاتړ لاس اخلي. د حکومت اجرایه رئیس وایي دا ښه خبر دی. آیا په قطر کې دغه خبرې به د سولې یوې نهایي موافقې ته هم لاره هواره کړي؟
کوم مسلې باندې چې دواړه طرفونه ناستو د فکر کوم چې د دوی په دغه کاري محاوته کې ناسته موافقه وه، کامیاب وه، دواړه طرفونه د ګټوره وه. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو قدم کېدی شي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي.
په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوک سخکاره کېده.
د کابل د چمن حضوري په اړه د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د مارچ د اتمې د ښځې د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان ښځو پر حقونو بحث کړی دی. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تصفه صافه وازی اوري د لشي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د سولې د روانو هڅو موضوع ته په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پرون پای ته ورسېدې. دا خبرې ډېرې اوږدې شوې وې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې توافق نه بلکې د بین الافغاني رسمي او مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره تفاهم شوی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سولې اصلي توافق به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. تفصیلی د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کاوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په پنځم پړاو خبرو کې له پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دغه پړاو کې یوازې د بین الافغاني خبرو د پیل په خاطر تفاهم سوی. د دغه شورا بیان احسان طاهری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغان سوله به وروستی توافق د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي،
اما مهم دا ده چې هغوی تفاهم کوي توافق لپاره. توافق په دې معنا چې رسمان یو معاهده باید یو مذاکره رسمی او مستقیم مذاکرات چې حکومت او طالبان ترمنځ باید تشکیل شي، تدویر شي او موږ میزبان اوسو، هغه کې توافقات کیږي. اوسنی تفاهمات بله د شک زمینه مساعده د افغانستان د دولت او د افغانستان د طالبان تحریک تقیم او رسمی مذاکرات.
دا په داس حل کې د چزلمی خلیزات په قطر کې له طالبانو سره تر 14 ورځنیو خبرو وروسته په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه خبرو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د خاغلی خلیزات په ټویټ کې راغلی سوله په سلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري: د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربان. د خاغلی خلیزات په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او له افغانستان د ځواکونو د وتلو مسوده چمتو شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولی اعلامیه کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دغه بهیر کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وسول. د طالبانو د اعلامیه په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان څنګه او په څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ مرستیال بیان ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له تروریستانو سره د طالبانو اړیکو د قطع کولو خاکه چمتو سوي او له لاسلیک کېدو وروسته به په بین الافغاني خبرو په هر اړخیز اوربان خبرې کیږي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د قطر په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ چمتو سوی مسوده افغانانو ته ښه پیغام نه بولي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت افغانستان او مردم افغانستان
به هغه وای د افغان حکومت اولسته مل دي زیاتې به تمدا و چې په دې خبرو کې اترو کې به په اوګمحال اوربند او بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه وسی، خو اوس د خبرو افغان اولسته ښه پیغام نه درلود،
خوب نداشت.
بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای چې داسې دوامدار رسول غواړي چې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر ویان هارون چ خانسوري په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دي چې د افغان سولې پروسی په اړه د امریکا متحده ایالاتو له هڅو مننه کوي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د دوامدار اوربان او افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابر شي.
د حکومت اجرایی رئیس هم وایي که طالبانو هوکړه کړې وي چې نور د تروریزم ملاتړ نه کوي. دا ښه خبر دی. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په ارګ کې په هغې جوړې شوې غونډه کې وکړې چې د حزب د وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړه شوې وه. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغې چې ګویا طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو هوکړه کړې، اجرایي ریاست ظاهرا دغه هوکړې ته خوشبین ښکاري. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د حزب وحدت د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې، وویل چې که دا هوکړه ریښتینی وي نو د افغانستان یو څه ستونزې حلولی شي. دی وای نن داسې بحثونه او خبرونه اوریدل کېدل چې طالبانو هوکړه کړې چې نور له تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي او خپلې اړیکې ورسره پرې کوي او له دغو ډلو سره مقابله کوي. که دا نشر شوي خبرونه رښتیا وي او موږ هیله لرو چې رښتیا وي، نو په دې سره د افغانستان د یوې برخې ستونزه حل کیږي او دا یو ښه خبر او ښه قدم دی. د راپورونو په اساس په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي 14 ورځنۍ خبرې اترې د سیشن به پورس پایته ورسېدي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري: د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی دي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په ضرر د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د عبدالعلي مزاري په څلورویشتم تلین غونډه کې خبرې کولې وویل سوله باید په افغانستان کې د دولت جوړونې په وړاندې خنډ ونه ګرځي. د وای سوله باید انحصار نشي او د برترۍ حد پکې ونه شي او نه باید خلک فکر وکړي چې د سولې له لارې د نورو په سرنوشت حاکم شي. موږ په دغسې فکرونو هیڅ کله یوې تلپاتې سولې ته نشو رسېدای. دولت جوړونه باید دوام ولري او سولې د خنډ لامل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او د سولې د مرکچي پلاوي غړي شاګل رضایي په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په سوله کې باید له دقت او فکر کار واخیستل شي تر څو تیرې اتلس کلنې لاسته راوړنې تر سویرې لاندې رانولي.
د سولې د خطر کې د سولې د خبرو په باب مو د حکومت اجرایه رئیس او دغه راز د ځینو نورو چارواکو څرګندونې واورېدې چې نن په ار کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د څلېرویشتم تلین په مناسبت غونډه کې کړې وې. په دې غونډه کې دغه راز افغان ولسمشر وویل د امنیتي ادارو چارواکي وربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. په دې اړه وروسته راپور په تفصیل راپور لرو خو د قطر د سولې په خبرو کې بیا هم تمکیږ و. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په څو ټویټري پیغامونو کې ویلي چې امریکا او طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې دننه کارولو په اړه هوکړې ته رسېدلي دي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي تر هغو چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی نهایي موافقه نشي لاسلیک کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان هم ویلي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او زیاته کړې ده چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې سوله دې ته اړتیا لري چې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د یقیني کولو له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او یو اوربن پر سر توافق وشي. طالبانو دغه راز ویلي چې د دوو موضوعګانو د ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به بهرني وسلول د افغانستان له خاورې په راتلونکي کې د حملو لپاره کار نه اخلي. په دې برخو کې پرمختګونه شوي. دا موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کارپو انتظار خادم سره څېړلې ده او رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ وروستیو خبرو کې پرمختګونه به آیا په افغانستان کې د یوې دایمي موافقې لپاره لاره پرانیزي؟
فکر کوم چې د طالبانو د امریکا د حکومت ترمنځ توافقات شوي دي، بحثونه ژورو ته تللي دي، دواړه طرفونه په دوو موضوعاتو باندې سره اصلاح شوي دي، مګر نهایي نتیجه باید دواړو طرفونو رهبرۍ عملي کړي. د امریکایي عسکرو خروج پرهغه کې د طالبانو خپل دریځ دی او د امریکا خپل، نو دغه یو حیاتي مسله ده هم د امریکایانو دپاره هم د طالبانو دپاره. نو ښه ده چې دوی سره مهلت واخلي او دوه طرفونه رهبری دغه تصمیم ونیسي. افغانستان د ترستان په پټنځایونو په حساب نه کاریدل دا یو لویه مازله ده، لویه مسله ده. د طالبان رهبری باید باندې فکر وکړي، نه یوازې تصمیم ونیسي بلکې د پاره داسې مقننه جواب پیدا کړي، میکانیزم پیدا کړي چې سبب خپل ژمنه کې پاتې راشي. دا دوه مسلې به شوې دي. نورې مسلې په وروستۍ قصې وي چې په دې مجلس کې به کېږي. ولې هیله دا ده چې پومپیو ملا برادر او دوه طرفونه د رهبری نور غړي باید دغه مسلې حل لاجي کې
او کچېر توافق قربانده اوس خادم سم کچېر توافق قربانده اوس څومره غټور دي د قضیه کې له خو ته دغه توافق
قضیه د دوه طرفونو ترمنځ ډیره ژوره ده، ډیر خلک په پام کې لري. نو کچېر دغه تصمیم ونیول شي تر ډیره حد پورې جنجال خلاصيږي. بیا جزئیات او د قضیه نور خلک چې هغه د افغانستان حکومت دی، هغه د افغانستان ولست اپوزیشن دی، په نو وخت کې د اوربند مسله ده، دا هغه نور فری مسائل دي چې طالبانو ته هم فریدي او امریکایانو ته هم، که څه هم د افغانستان حکومت خپل دریض لري. ولې اوس لپاره کوم مسلې باندې چې دوه طرفونه ناستو فکر کوم چې د دوی په دغه کاری محاوته کې ناسته موافقه وا کامیاب وا دوه طرفونه ګټوره او فکر کوم چې د راتلونکي لپاره یو قدم کېدای شي.
کچېری په همدغه توافق وسو وروسته کوم هغه مسائل دي چې ډیر زیات جدي دي او چیلنجي مسائل دي، د بحث وړ مسائل دي، هغه کوم مسائل دي؟
باور لرم چې لوربند د پرتا او د افغانستان د حکومت سره له خبرو یا هم د هر هغه حکومت سره چې د افغانستان اپوزیشن حکومت امریکا طالبان ټول او حتی د افغانستان ملت به رضا شي کوم دغه حکومت یو که د حکومت نو سموقت اداره یو که د انتخاباته لږه بل حکومت راځي، د دوی سره ناست طالبانو اساسي شرط دی، مګر دا خو په یو اجمالی خبره ده چې آتش بس به اوربان به کیږي، طالبانو د حکومت ترمنځ به خبرې کیږي، له دې وروسته د حکومت د قدرت پر سر باندې ویش دی، د حکومتوالۍ څرنګوالی دی، په عین وخت کې د خود د حقوق مسله ده، د بیان د ازادۍ مسله ده، د طالبانو د تګ وروسته د سیمې د هیوادونو سره اړیکې دي، د امریکا د حالت دی، د اسلامي هیوادونو سره تعامل دی، یعنی ډیر زیات مسائل پاتې دي چې پر هغه باندې باید دواړه اړخونه، بلکې حتی درې واړه اړخونه، څلور اړخونه چې ملت هم پکې شامل دي، دوی باید بحثونه پرې وکړي. نو دا یوازې یو دریچه ده چې پرانیستل شوې ده، ولې نور تخنیکي بحثونه لا ډېر پاتې دي چې ټول اړخونه باید وغږېږي او مثلا نهایي کې او مهندسي کې پرمخ لاړ شي.
د چارو کار په انتظار خادم چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو او په دې خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په باب چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د سولې د یوې نهایي موافقې لپاره لاره هواره کړي، په دې اړه نظر راسره شریکاو. د امریکا پلاوی او دغه راز د طالبانو استازي به بیا هم په قطر کې د روانې میاشتې په پای کې بلغ د کې ویدا به شپږم ځل غونډوي.
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر وایي د امنیتي ادارو چارواکي اوربللي او ورسره پر دې خبرې کوي چې باید په جګړو کې ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په ار کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالحلیم مزاري د څلرشتم تلین په مراسمو کې وکړې او ویل چې ملکي تلفات د حکومت د مشرتابه په ګډون امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو دولسو ورځو کې په جګړو کې دوه اویا ملکي افغانان وژل شوي او لسلو زیات هم ټپیان شوي دي. تفصیل د نجا صفی په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې امنیتي چارواکي د وضاحت لپاره غوښتي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي حملو له امله لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د عبدالعلي مزاري د څلرویشتم تلین په مراسمو کې وویل چې ملکي تلفات ورته د زغملو نه دي.
په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وال نده. په تیرو څو ورځو کې چې د ملکي تلفاتو په اړه کوم راپورونه رارسېدلي، هغه ټول جدي نیول شوي او نه د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول مسؤلین راغوښتي چې نه یوازې د ملکي تلفاتو په اړه پخوانیو راپورونو د څېړلو او اقداماتو په هکړه وضاحت ورکړي، بلکې په دې به هم جدي بحثونه ولرو څنګه کولای شو په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پېښو څخه مخنیوی وکړو او د ملکي تلفاتو کچه صفر ته ورسوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د ملکي تلفاتو خبره کوي چې په تیرو دولس ورځو کې له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو رپورټونه خپاره شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد ترسل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو دولس ورځو کې په جګړو کې دوه اویا ملکي افغانان وژل شوي او یو سل اووه نور ټپیان شوي دي. ښاغلي ترسل وویل چې د یادو ولسی وګړو له ډلې یو سل ویښتي د حکومتي او نړیوالو ځواکونو او دوه دیرش نورې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لخوا ملکي وګړو ته تر ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د دوی د موندنو په اساس دغو هوایي حملو کې تر ډیره تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتې دي. نوموړي پر افغان حکومت غږ وکړ سو هغه کسان مجازات کړي چې هوایي حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولي.
موږ امیدوار یو چې د افغانستان حکومت هغه کسان چې دا سرغړونه ترسره کوي او دا عملیات داسې پلانوي چې په دې کې عام خلک، ماشومان او ښځو کسان پکې وژل کیږي، دوی سره قانوني چلند وکړي او د دوی نه باز خاص وکړي او هغه قطعات چې داسې عملیات ترسره کوي د دوی نه جدي وغواړي چې ولې دا قطعات ترسره شي او نور دا قطعات داسې عملیات پلانونه کوي چې په ترڅ کې زموږ عام خلک قرباني شي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ویل د دوی قطاعت هڅه کوي چې له ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی. دغه سازمان ویلي په 2018 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان هم و وژل شوي دي. همدارنګه ولسمشر غني ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواک کونو ته امر کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف هر څومره مهم هدف ته انتظار وباسي او یا هم ورڅخه تیر شي. هغه ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او هڅه کوي چې دښمن ته په جګړه او د برید په صورت کې متوازن او مسؤلانه ځواب ورکړي.
د افغانستان په جګړو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر د وروستیو اقداماتو په باب مو اورېده چې نن یې په ارکې په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل. امنیتي ادارو چارواکي د دې لپاره وربللي چې ورسره پر دې خبرې وکړي چې په جګړو کې باید ملکي تلفات صفر ته ورسیږي. دا غونډه نن په ارکې د حزب وحدت اسلامي د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 43 تلین په مناسبت جوړه شوې. ولدې مخکې هم ورته غونډه په دشت برچه کې تیرې پنجشنبې پروز جوړ شوی و چې پرې برید وشو. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخوانی، ولسمشر حامد کرزي، جمهوري ریاست کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پېژندل شوو سیاسي څېرو ګډون کړی. د حکومت چارواکو په وینا په حمله کې شاوخوا 12 تنه وژل شوي او دا غرض نږدې 95 هم نور کسان ټپیان شوي دي. بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په موضوع کې تنقید کیږي. د اروزګان ولایت په مرکز کې د ملي اردو او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ ویل کېږي جګړه شوې چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته نښته تایید کړې او ویلي چې د ملي اردو 15 او یو بهرني سرتېری وژل شوي او د ملي اردو 12 سرتېری ټپیان دي. نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې اوري.
دغه دولتي باوري سرچینې چې نه غوښتل نو ماوږه خپور سین چار شنبه ازادي راډیو ته ویل چې یاد جګړه تیر شپه شاو خلص نیمه بجې د ترنکوټ شهر اړوند په بيدک سیمه کې هغه محل رامنس ته سو کله چې بهرنی ځواکونه او کمانډو سرتيري پلي د خرما سیمه ته په عملیات روان و چې د ملي اردو د وی پوسټ څخه په تیرېدو سره یادو سرتیرو په دې خاطر د ځپری کړی چې ګڼي طالبان دي چې سم دستي بهرنی ځواکونه هم ور باندې بریټ کړی. سرچینه زیاتوي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نشته رامنځته سو چې یو ساعت دوام وکړي او بیا بهرنی ځواکونه یاد پوسټه بمبار کړه. سرچینه وایي د جګړې پر مهال 15 د ملي اردو سرتیری او یو بهرنی وجل سوی او یو لستنه د ملي اردو سرتیری نور ټفیان سوی دي. د ملي اردو دغه پوسټه د ترنکوټ شار شمال ترابطه په 2 کیلومتري کې د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې پرته ده چې شاوخوا 20 ملي اردو سرتیری پکې میشتو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان د څلرمې پلی لیواله مسولینو او د غراز د غوڅ ملاتړ له مسولینو سره هم خبري وکړي خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د ولایتي شورا مسولینو هم یاد پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. د یادي شورا مرستيال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او بهرنی ځواکونو د نشټې په اړه دقیق معلومات نه لري خو زیاتوي چې په یاد نشته کې تر 15 پوري د ملي اردو سرتیری وژل شوی او ټپیان شوی دي. هغه زیاتوي چې په یاد نشته کې د بهرنی ځواکونو د چورلکو لخوا د ملي اردو یاد قرارګا په بشپړ توګه بمبار شوی ده.
څنګه پیښو په دغه 20 کې تقریبا 19 کسان وجود لري. 19 کسان کې 2 کسان له تاسو او 3 دی بلې پر سیټه کې دي. پاتې 15 کسان کې اوس موږ څنګه ځکه چې د نورو لاس کا څه ځخمیان لرو په ځخمیان کې مشه چې ځخمیان لرو سره چې د شهیدانو په چمه جوړه سره بهاني د کوم زمینی جنگ کوم رانه یو سره کوي. دا جنگ د هوایي لغتول ځخمیان چې موږ دلی وې د دې څخه مخکې اوس په شپخانه کې ځخمیان سره.
بل خو د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای چې د پیښ لزای څخه ورته د ملي اردو درې تنه سرتیری ورول سوي چې د یوې روغتيي وضعیت نازک شودل سوي.
دغه راز د افغانستان په جنوب کې بیا پوځي چارواکي د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې د دوام لپاره د خو تیاریو خبره کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې راپورټ لري.
دلته د افغانستان په جنوب کې افغان ځواکونو د جنگ تاکتیک بدل کړي او د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د لوی وسلو بریدونه کوي. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو د پوځي روزنی د مرکز کمانډان فیض الله کاکړ وایي د تیرو کلونو په پرتله د وسلوالو زده عملیاتو کې د مځکنوي ماینونو او مخامخ جګړې له امله د افغان پوځیانو مرګ ژوبل کې د پام وړ کموالی راغلی.
د انجینری دی د سیروزنی پایله چې موږ ټیمونه ښه روزل شوي دي، ښه زده کړې او تجربې لاسته راوړي دي، نو زموږ په تلفاتو کې ډېر کمبوت راغلی دی.
کاکړ په جنوب کې له وسلوالو سره په جګړه کې افغان پوځیانو ته دا اوښتونکي مرګ ژوبلې یادونه ونه کړه. بلخوا په جنوب کې د ملي پولیسو د روزنیز مرکز قومندان سمونوال غلام رسول اڅک وایي د جګړې په لیکو کې د پولیسو نیمګړتیاوې کمې سوې او د جنوبي سیمو د امنیت د لا ټینګښت په موخه به د پولیسو د رهبرۍ او ادارې ستونزې نورې هم کمې سي.
دغه پولیس چې دغه ټول نیمګړتیاوې راټولوي د ورسون لپاره یو امنیت سپایي ستونزه ده. دلته کوم څه زده کړي دي، کوم لږ زده کړي په دې اړه باندې کوشش وکړي، دغه لږ په عمل کې ثابت په دغه کندهار کې یو سالمه اداره موجوده ده.
افغان چارواکي داس مهال په جنوب کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د کموالي خبرې کوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شوراوک او ځینو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو مرګونی بریدونه وکړل. ان تر دې چې د ډیورین کرښې ته څیرمه د پرتې معروف ولسوالۍ د سقوط ادعا هم وکړه. که څه هم افغان چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې قرار کام نه خپروي، خو ولسمشر اشرف غني په وروستیو کې ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې تر 15 زره پورې افغان ځواکونه په جګړه کې وژل شوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. که غواړئ چې د کابل د چمنې حضوري په باب واورئ، د ژوند په شیبو کې خپرونې ته غوږ شئ، او که په افغانستان کې د ښځو د حقونو په باب غواړئ واورئ چې څه پرمختګونه شوي، د اساسي بشري حقونو پروګرام مه هېروئ. خو اوس فرشته جلال زی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر باید صفر ته راټیټ سي، او نن یې په دې اړه د خبرو لپاره د دفاعي او امنیتي ادارو مشرانو غوښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ د لیوانو د کلي خلک ادعا کوي چې د یوې بې پیلوټ الوتکې په حمله کې پرون هلته 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبر رسمي سرچینو نه دی تایید کړی. د امریکا د بارنوی چارو وزیر مایک پومپیو ویلي غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات تر دې حد چې نړیوال مارکیټ اجازه ورکوي صفر ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعال نسرین ستوده د زندان نوې حکم په شدت غندلې دی. د امریکا د بارنوی چارو وزارت ویاند ویلي چې د ایران د رژیم د پریکړې چې ستوده یې په 8 کاله بند او 143 درو محکومه کړي ډېر په غوسه کړی دی. د امریکا د کانګرس غړو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کوي، او ادعا پکې شوې چې کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر بوریس نیمتسوف په قتل کې لاس درلود. او په ایتوپیا کې د بوئینګ شرکت د ماکس 1 الوتکې تر سقوط وروسته د نړۍ یو شمېر هیوادونو پریکړه کړې چې د دې ډول الوتکې پروازونه بند کړي. د یکشنبه په ورځ د دې الوتکې د سقوط له امله 155 تنه چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر کارکوونکي هم پکې وو مړه شوه.
اکرام الله اکرام هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نوی ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله کچه فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع شوی دی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال په ټیم کې په جنسي او فزیکی ځورونه تورن دی. نوموړي پر خپل ځان لګیدلې تورنه بي بنسټه بللې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیې د سړنې امر هم کړی دی. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم تر دوو ماتو او یوې بریا وروسته له آسیالي سیالۍ ووته. د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست وایي افغانستان توانېدلی چې په دغه لوبو کې مالیزیا ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړي، او په دویمه لوبه کې له فلسطین ټیم څخه 3-2 په وړاندې ماتې وخوري. د آسیا ساحلي فوټبال سیالۍ په تایلند کې د 14 ټیمونو په برخه اخیستنې د مارچ میاشتې له 9 نیټې پیل شوې دي. دغه سیالۍ به د مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته ورسیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د هند کرکټ ټیم ته یې استرالیا سره د لوبي پر مهال د پوځي خولیو په سرولو اجازه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان د هندي لوبغاړو دغه عمل ته سخت عکس العمل ښودلی و. د پاکستان یو مرکزي وزیر فواد چودري د آی سی سي نه غوښتي و چې د هند په لوبډلې د بندیز ولګوي، ځکه د هغه له قوله دغه کار په کرکټ کې د سیاست ګډول دي. خو آی سی سي ویلي چې د هند لوبډلې ورنه په وروستي برید کې 40 وژل شو عسکرو ته د درناوي په خاطر د پوځي خولیو په سرولو لپاره اجازه غوښتې وه چې هغوی ورته اجازه ورکړه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه درته خبرو.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو و دونه منظمه لوکس اخفاره کېده چنده سده خوښېده نو
د جون په شیبو کې په همدې خبرې شوي او د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه د افغان ښځو حقونو ته کتنه کړې ده. خو اوس به ستاسو یو څو پیغامونه هم ولولو چې د افغان بسمت سواتله شمېرې له لارې مو راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د قطر د غونډې نتایج د افغان ولس ولس سره شریک شي. دوه میاشتې ولس په دې تمه و چې دغه خبرې اترې نتیجه ورکوي کنه. د پکتیا له ځاځي آریوب بیا فضل کریم درویش لیکلي چې د قطر په راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د اوربند په اړه بحث وشي ترڅو د یوې تلپاتې سولې ترسول د افغانان لیوی تلپات سولی چخه برخمن شي. مننه کور مو ودان چې پیغامونه راسته وي موږ هم هرو مرو دلته لولو. نور مو په انتظار نه پریږدو. د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د مارچ پاتمې خبرې کوو، دا چې ولې دغه ورځ د ښځو ورځ بلل کیږي یا دوی ته ځانګړې شوې ده، او آیا دغه ورځ چې په کوم ډول په افغانستان کې نمانځل کیږي دا به د ښځو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه، او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې مشره غلې حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم که درته وای چې ولې دغه یو ورځ د ښځو په نوم نومول شوې ده.
هیواد صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او بیا د افغانستان ټول مبارزو ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم. انشاءالله چې بعد له دې به له دې ورځ نه د یو فرصت په توګه استفاده وسي چې موږ کوی سو په هغې ورځ کې منسجم او متحده حرکتونه ایجاد کړو تر څو د هغو په اساس باندې موږ کولی سو چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړو. او راځو دې ته چې د مارچ اتمه ولې د ښځو د نړیوالې یووالي ورځ په نوم یادیږي. په دې اړه باید وایو چې دا ورځ په تصادفي توګه د ښځو په ورځ نه ده نومول شوې، بلکې د دې تر شا یو سلسله حرکتونه او یو سلسله مبارزې وي د ښځو د دوی د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره چې د هغې په اساس باندې دا ورځ رامنځته شوې، او دا ورځ خاص ښځو ته اختصاص شوې ده تر څو په دغه ورځ باندې ښځې سره یو ځای سي او خپل هغه مشکلات او هغه اعتراضونه چې دوی لري هغه څرګند کړي او د خپلو د حقونو د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي. د دې ورځې د تاریخچې په اړه باید وایو چې په لومړی ځل د 1850 کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د نساجۍ د کارخانو یو تعداد ښځو سره یو ځای سولې، او دوی د خپلو حقونو د لاسته راوړنې لپاره تظاهرات وکړو، او غوښتل د دوی هغه اساسي غوښتنې دا وي چې دوی برابر معاش ته لکه سړیو غوندې لاسرسی پیدا کړي، او دا چې دوی د رای ورکولو حق پیدا کړي، او بل دا چې د دوی هغه د کار شرایط بهبود پیدا کړي. چې دغه مبارزه کله چې شروع سولې دا په لومړی ځل کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخ سولې، او په یو توګه باندې دا مبارزه سرکو د هغې تر شا بیا په 1900 کال کې بیا هم د امریکا د نساجي کارخانو ښځې یا هغه کارګري ښځې چې د امریکا په کارخانو کې کار کول دوی سره یو ځای سولې، او د دې لپاره چې د کار ساعتونه کم کړي دوی بیا هم یو سلسله مبارزې پلار واچولې او تظاهرات یې وکړو، غونډې یې جوړې کړې،
چې دا حرکت بیا هم د پولیسو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ سو او ډیر زیات یعنی موثر واقع نه سو. اما د دې حرکتو ترڅنګ په ټوله نړۍ کې دې حرکتو یو الهام ایجاد کړو نور ښځو ته، او دې پر دې سولې چې سره یو ځای سو او د خپل حقونو لپاره مبارزه وکړو. چې په لومړی ځل په 1910 کال کې د کوپنهاګن یا د ډنمارک د کوپنهاګن ښار د سوسیالیستانو کنګري د مارچ 8 د ښځو د یووالي ورځ په نوم باندې، یا د ښځو د مبارزاتو د نړیوالې ورځ په نوم باندې تصویب کړه.
په کوم ډول چې دلته نمانځل کېږي، آیا دا به د ښځو په ژوند کې کوم تغیر راولي کنه؟
دا ورځ د ښځو د هغه مبارزاتو په اساس باندې چې دوی د خپل حقونو لپاره قرباني ورکړې، خپل غږونه یې اوچت کړل، دا ورځ د دوی په نوم باندې ونمول شوه. یعنی د دې تر شا ډېر زیاتې مبارزې ولې چې هغه د دې باعث وي چې ښځې وتوانېږي چې یو ورځ خپل ځانو ته ځانګړې کړي. اما راځو افغانستان ته. له نیکه مرغه باید وایي چې په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کېږي، او اکثریت دولتي یا خصوصي ارګانونو کې ښځو ته د احترام د قیلیدو په اساس باندې دا ورځ لمانځي، د غونډو په جوړولو باندې یا هم د توفو پور کولو باندې ورځ لمانځل کېږي. دا ښه ده چې موږ دا ورځ ولمانځو، پر دې چې دا د ذهنیتونو د تغیر سبب کېږي. اما بیا هم دغه غونډې چې جوړېږي هغومره مؤثرې نسي واقع کېدای. دا چې ولې زموږ پر دې چې په افغانستان کې داسې متحد او منسجم حرکتونه چې هغه استراتیژیکې برنامې ولري د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې، او یا هم ښځو ته د هغوی د حقونو د ورکولو د زمینې برابرولو په اساس باندې داسې حرکتونه نشته. دا پر دې چې په افغانستان کې ښځې اکثرا د هغه ټولنیز فرهنګ د تحصیل لاندې دي، او یا هم هغه سیاسي نظامونه چې دي هغوی ښځو ته دا فرصتونه نه دي برابر کړي چې ښځې وکوای سي د خپل حقونو د اخیستلو لپاره خپل غږونه اوچت کړي. نو پر دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې له دې ورځې څخه صرف د غونډو په لمانځلو څخه، او یا هم د توفو پور کولو سره، او یا توفو اخیستلو باندې ونه لمانځو، او صرف په دې اکتفا ونه کړو چې موږ یوه غونډه راته جوړه سي او توفې په هغه کې واخلو، بلکې باید موږ کوشش وکړو چې له دې فرصت نه استفاده وکړو ترڅو موږ منسجم حرکتونه جوړ کړو، د ښځو اتحادیې جوړې کړو چې هغه منظمې برنامې ولري، ستراتیژیکې برنامې ولري چې د هغې په اساس باندې موږ وکولای سو موږ افغانانی ښځې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره مبارزه وکړو او هغه حقونه لاسته راوړو. ځکه چې موږ نسو کوای صرف د ښځو وضعیت په کابل کې، هغه وضعیت چې ګټ زنه وایم چې په کابل کې هم ښځې ډېر زیات ښه وضعیت لري، اما هغه له کابل سره مقایسه کړو، بلکې که موږ لرې پرتو سیمو ته ولاړ سو هلته ښځې د تعلیم تربیې حق نه لري، ښځې د صحت حق نه لري، ښځې د ولادتو په وخت کې حتی ډاکټر ته لاسرسی نه لري، د ولادتو په وخت کې وقفې په نظر کې نه نیول کېږي، اکثرا ښځې د ولادتو په وخت کې خپل ځانونه له لاسه ورکوي، بدر کول اوس هم شتون لري، ماشومتوب ودونه اوس هم شتون لري، چې دا ټولې د دې سبب کېږي چې ښځې خپل حقو ته لاسرسی پیدا نه کړي. او بل دا چې ښځو ته زموږ په ټولنه کې هغه برابر فرصتونه هم تر اوسه لا نه دي مساعد شوي. که په کابل کې موږ وایو انجونې مکتبونو ته لاسرسی لري، اما په ډېری سیمو کې اوس هم انجونې مکتبونو ته لاسرسی نه لري، د دې فرصتونه نشته ورسره چې دوی ځان باندې کار وکړي او ظرفیت سازي وکړي پر ځان باندې. نو باید ښځې کوشش وکړي چې له دغو مناسبتونو څخه استفاده وکړي د خپل غږ د اوچتولو لپاره، او د خپلو حقونو څخه د دفاع په خاطر باندې.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا مبارزه له داسې یو ځیره پیل شوه چې هلته ښځو ته حقونه نه ورکول کېدل. که راشو خپل په افغانستان کې دغه مسله وګورو چې څومره ښځو ته یې حقونه ورکړل شوي دي، آیا له نارینهو سره د دوی حقونه برابر دي نه دي؟
باید وایو چې په افغانستان کې نه، تر اوسه پورې ښځې هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سي یا له سړیو سره برابر او مساوي حقونه دوی نه لري زموږ په ټولنه کې. پر دې چې زموږ ټولنه یوه مرڅلاره ټولنه ده، همیشه ښځې ته د دوهم جنس په توګه یا هم د یو ضعیفه جنس په توګه لیدل سوی ده. نو هغه جنسیتي تبعیض زموږ په ټولنه کې شتون لري چې د دې سبب سوی ده چې ښځې هغه برابر حقونه له سړیو سره لاسته را نه وړي. هغه برابر حقونه خو له تر اوسه وخت څخه ورسره چې موږ یې لاسته راوړو، حتی ښځې ته د یوې شایسته او د ټولنې د یوې برابري عنصر په توګه نه لیدل کېږي. اکثریت زموږ سیاسون لا تر اوسه پورې په دې باور دي چې ښځې د دې شایستګي نه لري چې هغه راسي په ټولنه کې کار وکړي، یا په دولت کې کار وکړي، یا په اجتماع کې کار وکړي.
ځکه چې هغه تبعیض جنسیتي تبعیض چې د ښځو په برابر کې شته د دې سبب سوی چې دوی حقونه برابر نه وي. د مثال په توګه اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثری ځایو کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی مکتب ووایي، دوی کار وکړي او دوی هغه مالي استقلالیت لاسته راوړي. او تر اوسه هم ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې دي، یعنی برالوې د دې چې دوی ته دوی هغه لازم حقوق نه ورکول کېږي، دوی له تاوتریخوالي سره هم مخامخ کېږي. یعنی که کومه ښځه وغواړي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، نهایت کوشش کړیږي چې په هغه په یو توګه باندې بیرته سرکوبه کړي او هغه له هغې سره تاوتریخوالی اوسي تر څو هغه د خپل حق د اخیستلو لپاره خپل غږ اوچت نه کړي.
دا چې له ښځو سره په افغانستان کې ستم کېږي، ځورول کېږي یا یې حقونه نه ورکول کېږي، د دې علت څه دی؟
باید په لنډه توګه ووایم چې دا موضوع ډېر زیات عوامل لري، اما هغه خاص عوامل یو خو دا د مرسلاري فرهنګ د زموږ په ټولنه کې چې ښځو ته اوس هم هغه برابر حقونه نه ورکول کېږي، یعنی ښځې ته د دې حق نه ورکول کېږي چې هغه درس وایي یا هم کار وکړي او یا هم په ټولنه کې څرګند شي. دوم هغه مالي استقلالیت ده، پر دې چې ښځې اکثرا له مالي لحاظ نه هغه لازمه استقلالیت نه لري او دوی سړیو ته ضرورت لري د پر دې چې د دوی هغه ضرورتونه مرفه کړي. نو د دې لامل هم دا ده چې ښځې هغه لازمي توانایي نه لري چې دوی وکولی خپله استقلالي مالي استقلالیت لاسته راوړي. نو په دې اساس باندې دا هم یو عامل کېږي چې ښځې همیشه ضعیفه وګڼل سي. دریم لامل هم هغه پیشداوري د ښځو په مقابل کې ده، یعنی قضاوت د ښځو په مقابل کې ده. اوس هم که په کومه کورنۍ کې وویل سي چې ماشوم چې پیدا کېږي ښځه ده، نو د کورنۍ خلک یو رقم په تشویش کې سره کېږي، ځکه چې دوی فکر کوي چې که هلک پیدا شي نو هغه به بهتره وي، هغه سبا ورځ کوی سي چې مور پلار تکیګاسي او یو انجلۍ نسي کوی چې دا کار وکړي. بل خپل د ښځو هغه کمرنګ حضور په قدرت کې ده، یعنی ډېری کمی ښځې په هغه رهبری ستو کې شتون لري چې هغه هم اکثرا سمبولیک رولونه دي، چې پر دې چې هغه سمبولیک رولونه دي دوی نسي کوي چې نه له خپلو حقونو دفاع وکړي او نه هم د نورو ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. نو دغه هغه اساسي لامل دي. د دې په خاطر مونږ کوای سو که مونږ غواړو چې له دې مشکل سره مبارزه وکړو او ښځو ته برابر حقونه رامنځته کړو، نو موږ باید کوشش وکړو چې تر څو د ښځو په توانمندي باندې کار وکړو، ښځو ته تحصیلي او تعلیمي فرصتونه برابر کړو تر څو هغوی وکوای سي چې خپل ځانونه توانا کړي او وکوای سي په ټولنه کې د ښځو سره برابر او اوږه په اوږه کار وکړي.
ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د حضوري چمن په تاريخي ملي او فرهنګي ارزښت خبري است. د دې وطني ترانه په اوریدلو سره به خامخا په حضوري چمن کې تیري خاطرې، پخواني جشنونه او نور ملي مراسم دریاد شوي وي.
دونه یو ښه جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم و لوکس اخکاره کیده چنده سیده خواهیده نو
بده هست کو از که رو که به غیرت زمون قصیده بده هست کو از که رو که به غیرت زمون قصیده
پاس په غره باندې مې ولته غاټ تل دی زمونږ استقلال او د پاس لیکل او دورا یې ښکاره کېدل. دا خو د همدغه د ازادۍ تلین به و کالي ژبې وه.
نن د حضوري چمن په لرغونتوب، ارزښت او اوسني حالت غږیږو. د ژوند په شیبو کې په دې خپرونه کې به واورئ چې حضوري چمن څه وخت جوړ شو، د جوړېدلو ضرورت یې څه و او د خلکو لپاره څومره مهم و او د په اخر کې به په دې هم خبرې وکړو چې مسؤل کسان د حضوري چمن د ساتنې او بیا جوړونې لپاره څه کوي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې حضوري چمن چې دیدګاه مسجد او مرنجان غونډې په منځ کې پروت دی، له تاریخي او فرهنګي ارزښت څخه برخمن دی. تاریخ پوهان وایي چې حضوري چمن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو، د نندارتونونو د پرانیستلو، د سندرغاړو د کنسرتونو او ورزشي لوبو لپاره ورغېده. د شاه امان الله خان په وخت کې به په حضوري چمن کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ داسې نمانځل کېدله چې شاه به ناست و. نظامی اردو به په ځانګړي نظم او درناوي سره د هغه په مخ کې په شاندار مراسمو سره تېرېدله او شاه به په خپله د جشن ټولې چارې او ترتیبات څارل.
چی بیرق دے آزادی کیڑے پہوار کیا کسی او پاچالے کا امان و زیگوار.
دا چې هغه وخت امنیتی حالت هم د ډاډ وړ وو، نو عام خلکو به هم کولی شوای چې له شاه سره یو ځای په حضوري چمن کې د جشن ورځ ونمانځي. له همدې وجې خو حضوري چمن لا هم سره له دې چې په پخوانۍ بڼه نه دی پاتې، د خلکو په زړونو کې محبوبیت لري او تیرې خوږې خاطرې وریادوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې کله حضوري چمن جوړېده، نو دلته د 2000 کلونو وړاندې لرغونې سکه او ځینې نور تاریخي توکي د ځمکې لاندې پیدا شول چې بیا ملي موزیم ته وسپارل شول. نوموړي د حضوري چمن په اړه دا هم راته ویل چې ولې حضوري چمن ورته وایي.
دلته د حضوري چمن کار چې شروع شو او وختلې چې دلته یو ځای جوړ کړي د جشن لپاره زړې سکه او لوښي د دې ځای نه ترلاسه شو، بیا د حضوري چمن په جشنونو کې د رسمي گذشت لپاره استفاده کول چې اوس هم هغه سړک هغه لوژ دی چې تیریږي، او په عین حال کې به د جشن په ورځو کې دلته لوبې کېدې، بوسکشي به وه. اووه ورځې به جشن و دلته د سنبولې د اول نه د سنبولې تو وم پورې، او حضوري چمن یې د دې دپاره ورته وي چې دلته به پاچا راغی، هغه به ناست و ننداره به کوله د جشن، نو دې ته یې حضوري چمن نوم کېود، یعنې د پادشاه د حاضرېدلو ځای.
په حضوري چمن کې د جشنونو پیل د شاه امان الله خان له وخت څخه پیل شو چې بیا ډېر کلونه دوام وکړ. حضوري چمن ته ډېر ځمکه ځانګړې شوې وه او غولی په طبیعي ګیا پوښلی و. د شاه لپاره ځانګړی ځای جوړ شوی و او نظامی اردو به هم په منظم کتار کې د شاه مخې ته تېرېدله. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ژبپوهنې د برخې مشاور ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې په کابل کې حضوري چمن داسې ځای کې جوړ دی چې د مرنجان تپه ورته نږدې ده. د جشن په ورځ به په تپه ډېر غټ لیکل شوی و چې تل دې وي زموږ استقلال. نورې خبرې له ښاغلي زیار څخه اورو.
جشنونه چې نیول کېده له اماني وخته د عربي ښوونځي او د عربي پوهنتون څو ټولګي به هلته راتلل، هغوی به لویه اسلامي نیوله او جشن به شروع کېده. دا جشن به اول اووه ورځې و، بیا دوی چې ولیدل چې امان الله خان اته ورځې نیولې، بیا د اته ورځې نه شو. ورپسې په دې 1900 پیل سره نندارتونونه په نړیوال کچ دلته جوړ شي. د هغې نه مخکې وو د کرنې وزارت، د پوهنې وزارت، د اقتصاد و ټول وزارتونو یو نمایندګي چې وه، خو په نړیوال کچ تر سینما پورې هم چې غځېدلې او د شوشهیده پورې دغه پیدا کړی وو. پاس په غره باندې مې هلته غاټ تل دی زمون استقلال ال دی پاس لیکلو دوره اخره کېدل. به دی خواته د وزیر اکبر خان سړک ته اصل رسم گذشت د مجلس شروع کېده. ټانکو له بدل افسر باندې لټکی تللی د غټول چمن حضوري شاوخات را ترخیدل.
یو بل څه چې حضوري چمن مشهور کړی و، هغه په یاد ځای کې د نندارتونونو جوړېدل و. د افغانستان له بیلابیلو ولایتو څخه به خلک راتلل او په حضوري چمن کې به د نندارتونونو ننداره کوله. د حضوري چمن په فرهنګي ارزښت مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهان استاد رسول باوري سره خبرې کړي. ورته غوږ شئ.
ډېر زیات چې مطرحو دا دیارلس ولس کالو دا د زهر خان دوره وه، او په دې وخت کې دا د تفریح دپاره یو ځای وټاکل شو. تر هغه وروسته بیا ورو ورو د دې رسمي کېدل زیاتېدله، بیا په ځانګړې توګه چې د استقلال د ورځو جشنونه به دلته نمانځل کېدل، نو دې چمن ته زیاته پاملرنه وشول. په خاص توګه چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د وروستیو لسیزو د واکمنی پر محل باندې چمن ته پاملرنه زیات شول د چموږ وای جشن منزل کې دی د زموږ جشنونه خپل د غیر ملموس فرنګي میراثونه یو برخه ده د جشن په ورځ کې تر ټولو مهم پخترونه کې به هم خلک دلته راتلل ملي کول یو د خپل لوبو بیلابیل نندري بیلته وی او دا بیا پر لپسیب او کارول زکه وز دی ارزښت دی فرنګي حوزه او فرنګي صاحب په توګه هم زیاتی بهرنیان او کورنی لیدونکي د سیمې ته راتلل چې هر څومره د دې چمن پر شاوخوا د فعالیتونو ډولونه زیاتېدل په هغه اندازه چمن د توجه وړ ګرځېدی
راځو د حضوري چمن اوسني حالت ته په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې تری جنرال وو دوی به هر وخت د جشن په ورځ حضوري چمن ته بیول د ژوند تر ټولو خوږې خاطرې په حضوري چمن کې د جشن نندارتون او کنسرت لیدل وو نوموړی وایي چې کله د حضوري چمن پخوانی حالت وریاد شي او بیا یې وسوګوري نو دومره ورته سخته تمامیږي چې سترګې پټوي بیا یې له خوانه تیریږي
د شپې له خوا مونږ تللو چمندو کې ډوډۍ به هم د شپې هلته خور میوه او بل چراغان به و خو یعنی دونه یو ښه جای و چمن حضوري داسې نوم یې لرو چې د سړي خوښۍ ده هنرمندان با ساز آواز کوه هر وزارت به خپل نه کمپ لرو تر دولس یوه دوه بجو به و آتشبازي به و بل به و دا خلکې به په ټانګو تیرېدل په ډېر ښه همداسې پیاده دا به تیرېده دا اردو به دونه منظم لوک سخت کاره کېده چې همده سیده خوښېده نو اوس چې زه ګورم بدبختانه بدبختانه چې دا فقط د پودریان جای ده خدای لپاره دا خو یو نامدار جای و من تا اوس چې وی ګوری همدا زړم ټوټه ټوټه کېږي نو ایت دغه سترګې پټې ونیسی تی تیرس د موږ یو کس و چمن حضوري ډېر تعجب یې کوه څه رقم هغه دا میوې ور من راځي داسې جای نه و زه د ورمخې چې دلته څه خبر به و دلته به چونه اردو و رئیس جمهور به چېرته درېده اردو به یې له مخې تیرېده دا واقع داسې یو جای معونل ټول پودریان و دا راسم همداسې په منډه موټر کېناست سوراخ
حضوري چمن څوزیله د بېلابېلو ادارو لخوا جوړ شو خو دا چې مسؤولو کسانو دومره پام ورته ونه کړ بېرته خراب شو حضوري چمن دا چې لوی میدان دی نو ورزشي لوبې هم پکې کېږي 25 کلن ځوان شریف الله شریف وایي چې حضوري چمن سپیرو خاورې نیولی دی نو ځکه خو دی او ملګري د لوبو پر وخت ګردو کې ورک وي
حضوري چمن کې چې اوس موږ مثلا کرکټ کوو یا فوټبال کومه لوبه ترسره کوو همدلته خو یعنی په ژمي موسم کې خواري د نورو موسمونو کې هلته خاورې ګردونه پکې زیات یعنی کابل کې یو بل داسې ساحه نشته چې هغه غټه یي هغلته خلک لاړ شي او لوبې وکړي بدون د چمن حضوري نه څو وارې ورغول شو بیا هم ورڅخه خراب شو په دې خاطر دولت توجه نه ورته کوي دولت ورته توجه کې د سر څخه یا ورغه یعنی چمن پکې ولګي د ورزشکارانو لپاره ځایونه پکې جدا جدا کې یعنی هر کس مثلا څوک شوق لري د کرکټ لوبي سره څوک شوق لري د فوټبال همدارنګه څوک شوق لري د والیبال همداسې نورو لوبو سره یعنی هر برخه پکې جدا جدا کې خلک کولی شي چې په ازادانه ډول لاړ شي او خلک خپل ورزش ترسره کړي
د حضوري چمن ځمکه په اصل کې د تربیت بدني د ریاست ملکیت دی د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د مسؤولو ادارو لخوا د اړتیا له مخې د ډیرو نورو کارونو لپاره کارونه اخیستل شوی دی د تربیت بدني د ریاست د عامه اړیکو رئیس فردین فروتن وایي چې حضوري چمن درې میاشتې مخکې د تربیت بدني ریاست ته وسپارل شو که څه هم رسمي چارې لا نه دي بشپړې شوې خو دا چې د معتادینو مرکز ورنه جوړ شوی و چارچاپېره یې شنه پرده ورنه تاو کړه چې له بیکاره او معتادو کسانو څخه خوندي وي دا چې په راتلونکي کې به په حضوري چمن کې څه جوړیږي نوموړی وایي
سابق اینجا بخی جای پودریا بود پودریا میمد مردم هم اذیت آزار میکردن
مخکې دلته د پودریانو ځای و ځینې کسان به راتلل او په خپل سر به یې دلته آسونه ځغلول لږ چې دا چمن شین و هغه یې هم په سپیرو خاورو بدل کړ او اوس مو دومره وکړل چې وشنه پرده ورنه راتاو کړو چې دننه څوک ورنسي حضوري چمن ډیر لوی ځای دی دلته د ورزش لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرېدلی سي موږ په نظر کې لرو چې د هرې ورزشي لوبې لپاره ځای بیل کړو د هغو ورزشکارانو د شپې د تېرېدلو لپاره هم ځای جوړ کړو چې له ولایتونو څخه کابل ته راځي زموږ لپاره حضوري چمن ډیر مهم دی نو ځکه یې په بیا جوړولو کې پوره هڅې کوو
ګرانو دوستانو په دې هیله چې حضوري چمن او د ته ورته نور تاریخي ځایونه بیا ورغېږي او د تیر په سر د خلکو ګڼګونه پکې زیاته شي جشنونه میلې او د هنرمندانو کنسرتونه دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو